طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ارستنه شو کډوالو ته د کارمندانو په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې ارستنه شو کډوالو ته د کارمندانو په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي افغان سوداګر دی د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستن شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په روسیو په میاشت کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دو ویشت افغان بندیان را خوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو را خوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي را خوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې را خوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغه ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کورنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه روان کړی. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولي ډاکترانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغو ادارو په غزه کې د عاجلو اوربند پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشری مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په روسیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دو میلیونو فلسطینیانو کور دی په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو ترمنځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګستر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب په سپیشل نام سلامونه ونی کی هیله میو منی تر نو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ وسی او خپل متر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې داس شپړسم لوست او د شمه او اته د شمه پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به پوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي به سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تیر ورځې درس مو کورنۍ دنده به مو اجرا کړی وي او د تیر لوست په موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وو او دغه سیمه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ او تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم ښار دی او څنګه دغه ښار د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان ښار دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان ښار د چې دغه ښار یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان ښار ثبت شوی دی. او بامیان ښار چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړنۍ میلادي پیړۍ کې پیړۍ تر رسیږي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا ښیي چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغې تاریخي سیمې څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعا لپاره ډیر ثبوتونه پیدا شوي دي او دغه خبره تایید شوې ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان ښار څخه یا د دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده. د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه ډیر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واکه ورکړي دي او دا ویل دي چې د دغه زیارت کوونکو څخه د دغه زیارت کوونکو د جملو څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې وه او د بامیان په اړه ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې دا راغلی دی چې بامیان د بامیان ښار د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه ښار کې پلسګونه بودایي مدرسې شته چې زده کوونکي روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ترسيږي. زیارت کوونکي له ډیرو لرې ځایونو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې وه چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی. په دغه ښار کې ډیر او په لسګونو بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي، یعنې دغه لسګونو بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغه مدرسې استادان چې دي هغه زرهاو استادانو ته رسیږي یا زرهاو تنه ته رسیږي. او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیر لیر ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي وه. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو، یعنی ډېرې کوچنۍ ډېرې لوی، په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوې دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې ده هغه د سلسال په نامه مشهوره ده او د سلسال په نامه یادیږي چې دغه مجسمه د 55 مترو په جګوالي د غره په بدن کې جوړه شوې ده. بل مجسمه چې د هغه جګوالي بیا 15 مترو ته رسیږي هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن د سلسال څخه لیدل جوړه شوې ده. یعنی دغه دوه مجسمو ترمنځ تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لوی مجسمه ده چې 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. د شمامه جګوالی چې دی هغه هم 15 متره ته رسیږي چې دغه دواړه مجسمې د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړې شوې دي چې تر اوسه د هغه پاتې شونی د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربیره پر دې چې مجسمې وي یا سربیره پر مجسمو زړوړن کې او ډېرې ښکلې او ښایسته نقاشي هم انځور شوې دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نگار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغونی انځورګري شمیرل شوی ده چې په هغه کې روغنی کار یا روغنی رنگ کارول شوی دی. دا هغه متساوي چې د بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیانو ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیرو پخوانیو زمانو کې یا په تیرو زمانه کې د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیانو څخه تیرېده، یعنی هغه د وریښمو نړیواله لاره چې وه هغه د هغه لاره سویلي څنګه د دغه د بامیان د ښار څخه تیرېږي چې د سوداګرۍ کاروانونو د هند څخه بلخ او د بلخ څخه هند ته د همدې لارې څخه تیرېدل. د دغو کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه زده کوونکي هم ملګري وو چې مذهبي مراسمو ته یا د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کړو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسو د بامیان ښار دی چې دغه ښار ډېر تاریخي ارزښت لري. او موږ ویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه ښار ثبت شوی دی، نو ځکه دغه د بامیان ښار چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ تاسو د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ تاسو د بامیان ښار وپیژندی دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی وو. په دې لوست کې ډېر مهم موضوعات دا وو چې بامیان د هیواد مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډېر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډېر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړۍ ته رسیږي، چې په بامیان کې ډېر زیات زیارت کوونکي ډېر زیات لرغونپوهان راغلي او د هغه ځای څخه لیدنې کړې وه او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډېرې لیکنې کړې وه، چې دغه زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیونسنګ وو چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې دی بامیان ته راغلی وو. د بامیان په اکله یې ډېر ګټور مطلبونه لیکلي دي. هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په حق له داسې لیکلی و چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه ښار کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دغه مدرسې استادان هم زرهاوتونو ته رسیږي. زیارت کوونکي د ډیرو لیرې ځایونو څخه د ډیرو ډیرو هیوادونو څخه د مختلفو بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي، نو ځکه دا چې دی دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی وو یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو ښار دی چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري، نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه ښار و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي، چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې و موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدنه کې جوړه شوې ده. یو بل ډیره مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري، او دغه دواړه مجسمه د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یې 1 متر ده، یعنی 1 کیلومتر ده، یعنی دغه دواړه مجسمه د 1 کیلومتر په فاصله سره جوړ سیوی دی یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سیوی دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچنی مجسمې دي چې جوړ سیوی دي، او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې ده. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکې او ښکلې نقاشي هم انځر سوي دي، چې هغه بیا خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دي چې ډول ډول مجسمې سته، بیلابیل مجسمې سته، کوچنی او لوړې غټي، دا مجسمې سته، د هغه سربیره ډېر ښکلې نقاشي یا انځورګري هم سته. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي، چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگونو څخه هم کار اخیستل سوي دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقشونګار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغونی انځورګری شمیرل سوی ده یا حساب سوی ده چې په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی دی. نو ځکه د بامیان ښار دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان ښار ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانو کې د وریشمولار د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیریده، چې د سوداګرۍ کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه و بلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې دا همدغه نړیوالې لارې څخه تیریدل، چې دا بیا د بامیان ښار ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانه ملګری و، چې د هغه زده کوونکي هم ملګری و چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان ښار هم په هنري لحاظ، هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه موږ ویل چې ډیر بودایي مدرسې پکې شتون درلوده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ډیرو لوړو ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي درلوده، په زرهاوو استادان یې درلوده. نو ځکه دغه ښار ته یې ډیر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنې په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي په مذهبي برخه کې ډیر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډیر زیات مدرسې پکې شتون درلوده، بودایي مجسمې بیلابیلې پکې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم ویل چې د مجسمو سربیر ډیر ښکلي نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوري انځورګري شمیرل سوی، ځکه په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی و. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم ویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د وریښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د ښار څخه تیرېده، چې دا ټول د بامیانو ښار ته ډیر خاص ارزښت ورکړی و. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق لوو، د بامیان اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، دا چې د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز و. نو ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې مو کورنۍ دنده دا ده چې د روغ پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنګ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې درې سره پوښتنې زده کړئ، تر څو وکولای شئ د مکمل درس یا زموږ ستاسو د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهاله چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولري شي چري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کی هیله مې منې در نو سکون کو هیله د چروغه جوړ سی او د ژوند چاري به موشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینل روس هم د لوست سره خلنه شی بوله سره مل پات سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د موضوع ته اړوند به موجه تاسو معلومات لاست راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونی سي او د لوستخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې و هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د پتوګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړ او دغه ښار یې په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کال وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه چې کوم دولت و هغه د منځه وړي او دی خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخ شوی. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کیږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او ده د خپل حکومت په وروستۍ برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دري د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیرې ښکلې او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې د هغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منصوب دی، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. ده په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویل، هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول. او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجي میرویس خان هوتک نومېدی، تر هغه د مشرۍ لاندې چې دی یو زړور باتدبیر او هیوادپال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي، چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان
کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د پګټ نه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي، د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني. او په 1920 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې و هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب دده اسکیو، او د کندهار مشر و چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې و هغه ناکام کړل. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او دوی د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي. چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې و د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او د وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله، او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1920 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې و هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دغه کوم پلان چې درلودې، دغه پلان د امریکا وهولو لپاره د ایران کورنۍ آزادۍ د نږدې څخه څاري هم دغه شاه محمود هوتکی، چې بیا په 1923 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري، چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښودل سو، د دې سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلیږي، او دغه دوه نیم کاله په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوشه کیږي، او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو دوه نیم کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، دوه نیم کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چاري مخته وړي. مګر دی بیا وروسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي له امله دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکړي، ډیر ژر به دی دغه ناروغي له امله دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو، د کندهار پاتسون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حقله وو. اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پای یا هوتکی دولت سره ډول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي، چې دغه پلو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافاتو دغه موضوع نوره هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانان ایرانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسیدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1950 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي، او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته هغه د ایران څخه موجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي، او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي، د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځ ځي، او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، چې د هوتکیانو